نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خوګڼی یم او تاسې هنداره خپرونه اوري. لکه څنګه چې تاسې خبر یاست، په وروستیو ورځو کې د امریکا او ایران ترمنځ د عمان په منځګړیتوب د غیر مستقیمو مذاکراتو لومړی پړاو ترسره شو. په حقیقت کې په عمان کې د خبرو میز ته د امریکا بیرته راګرځېدل د فشار او ګواښ ستراتیژي پر ناکامي یو ناڅاپي او ښکاره اعتراف دی. داسې خبرې چې د ایران له شرطونو سره تړلې دي او یو ځل بیا پر واشنګټن د نه باور اړتیا په ډاګه کوي. په داسې ډګر کې ډیپلوماسي یوازې هغه وخت معنا لري چې په عین حال کې ګوتې لا هم پر ماشه پاتې وي. له څو میاشتو رسانیزو شورماشور، بې اساسه ګواښونو او د الوتکو وړونکو بیړیو له نمایشي لښکر کښیو وروسته بالاخره د واشنګټن د خیالي ماڼۍ دیوالونه ونړېدل. د ډونالډ ټرمپ حکومت چې ګمان یې کاوه د هالیوډي ټیټې کچې ادبیاتو بې معنا چلونو په وسیله به د اسلامي ایران د ځواکمن نظام اراده ماته کړي، د ایراني ولس د یووالي او د وسلوالو ځواکونو د چمتووالي پر وړاندې سر ټیټولو ته اړ شو او د جګړې پر ځای یې د خبرو لاره وټاکله. په عمان کې د امریکا د مرکچی پلاوی ناسته د سولې لمینې نه، بلکې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ د ماتې یو ښکاره انځوریز اعتراف دی. امریکا ویني چې د خپلې لوبې ټولې پاڼې یې سوځېدلې دي او اوس په ډېر عاجزۍ د ډیپلوماتیکو لارو په لټه کې دی، خو ښایي د منځګړیتوب تر سیوري لاندې له پوځي ټکر څخه د وتلو یو عزتمندانه لار ومومي. اصلي پوښتنه دا ده چې ولې هغه ټرمپ چې تر پرونه پورې د برید خبرې کولې او پر ایران نه شرطونه لګول، نن د خپل هیواد ځانګړی استازی د خبرو لپاره عمان ته لیږي؟ ځواب باید د هغه په پرله پسې ماتو کې ولټول شي. ټرمپ چې ژمنه یې کړې وه د اوکراین جګړه به په درې ورځو کې پای ته ورسوي، په خپل راګیر شو پکې او تعرفي پر چین بندې پاتې شوې. د یمن اتلانې تسلیم نه کړل او په وینزویلا کې د تیلو پر ځای یوازې بوی ترلاسه کړ. کله چې ټرمپ د ګڼو ګواښونو او د ایران پر ضد د برید له شور وروسته ناڅاپه د یوې خندونکې پلمې په ترڅ کې شاتګ کوي، دا په ډاګه کوي چې لاس یې خالي دی. هغه ولسمشر چې د سی این این د اعتراف له مخې محبوبیت یې تر 40% ښکته شوی او د کورنیو دوسیو د اپستین قضیې په ګډون تر سخت فشار لاندې دی، یوې نمایشي لاسته راوړنې ته اړتیا لري ترڅو له بشپړ سپکاوي ځان وژغوري. امریکا په پیل کې ټینګار کاوه چې د مذاکراتو ځای باید د واشنگتن له لوري وټاکل شي، خو د ایران مقاومت دا پایله ورکړه چې واشنگتن په شرم سره د ایران ټول شرطونه ومنل او په دې معنا ده چې د اسلامي ایران خپل شرایط پر امریکا وتپل. موږ هم د تهران ریډیو په هندره خپرونه کې په همدې مذاکراتو بحث کوو، خو اوس یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانی خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شنانډو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شئ.
د تهران رادیو ترنو اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسې هنداره خپرونه اوري چې د ایران او امریکا ترمنځ ترسره شوو وروستیو مذاکراتو ته مو ځانګړې کړي. بحث کې راسره د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی مرستیال ښاغلی عبیدالله شینواری، لیکوال او ژورنالیست ښاغلی احمد فیصل نظامی او د ځوان فکري خوځښت ټولنې او ایشو دفتر مؤسس ښاغلی حیات الله حمیدي راسره مېلمانه دي. تاسې درې وړو مېلمنو او خپلو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم. بس شینواری صاحب، له تاسې پیل کوو. وروسته له هغې چې امریکا په ایران د بریدونو ګواښونه کول، خو وروسته یې مذاکراتو وړاندیز وکړ، مګر همدا مذاکرات د ایران په شرطونو له ترکیه او عمان ته انتقال شول. څه فکر کوئ چې د ایران شرطونه منل په دې معنی نه دي چې د امریکا پوځي ګواښونه کومه نتیجه نه ده ورکړي؟
سلامونه او احترامات خوګیاڼی صاحب. پس سلام تا ته خو بهتره معلومه ده چې په تېرو څو میاشتو کې د امریکا د لوري پیران مانے دو دغه شو چې او د اسرائیل جنگ په ایران مانے چې هغه کې مستقیما د امریکایانو لاس او د اسرائیل ملاتړ یې کړ چې په هغه کې د امریکایانو جمع اسرائیل په ایران مانے ډیر زیات بریدونه وکړ. کوم داسې پہلے ورنه کړ چې وای د ایران حکومت یا سکوت کا وای د ایران حکومت ته کوم داسې زیان ورسی چې هغه کوم غوښتنه او کوم دغه هغه کې سر ته ورسیږي خو هغه اهداف سر ته ونه رسیده. دویمه دغه دا و چې دا تظاهرات و چې دام د امریکا او د جمع د اسرائیل د خوانه په ایران باندې یو قوي فشار و چې په هغې پهله کې هم د ایران دغې فشار نه ووته. اوس دا وروستی کې چې امریکا ډېر ګواښ و بهیر وکړ چې موږ کشتۍ د روانې کړي دي او برید به وکړو او ایران هغه تاسیسات چې کوم اټمي تاسیسات دي او همداسې نور نظامي دغه دي دا به درلاده کړو. خو ایران ورته دریځ او دغه قاطعیت ته قوي و او بالاخره امریکا دې ته دغه شوه کېناسته چې مسخد د خبرو لیارې. نو په دې معنی امریکا هم پوه ده چې ایران په دې سیمه کې یو قوي هیواد دی او په دې سیمه کې د امریکا ډېرې ګڼ شمېره ډېرې که چېرته په ایران باندې موږ برید وکړو نو دغه ازاډیز موږ د برید لاندې خامخا راځي. نو امریکایان هم په دې پوه شو چې د ټول اپشن نه ښه اپشن د مذاکرات دی او ایران به موږ خامخا کوشش په دې کړه چې په دغه مذاکراتو کې ځان بریالی کړو او ځان دغه مذاکراتو کې کامیاب په دې خاطر په معنی چې نور نه غواړي هغه اقتصادي مشکلات بندیزونه دي په نو هغه بندیزونه به ځان خلاصون غواړي. نو هغه څه چې امریکا غوښته هغه اوس پورې په لاس نه دي ورغلي. نو بهتره به دا ده چې همدا د مذاکراتو دغه کلکه کړه. نو ایرانیانو چې کوم دریځ ورته نیوله او دریځ کې خپل کلک ثابت شو ورته نو امریکایان اوس مجبور دي چې په دې معنی مذاکرات وکړه. او دا اوسنی عمان کې چې کوم مذاکرات شوي وو تېره ورځ خو تاسو خپله واورېده چې د امریکا چې کوم استازی او د ایران وزیر خارجانو دو ویشي دا به زموږ دغه مذاکرات کامیاب وو.
پر ودان هغله شنواری حمیدی صاحب همدا پختنه استاسی مخ ته هم ګدم چې د امریکا لخوا د بریدونو غوښونو ورسته مذاکرات وړاندیز کول او بیا مذاکرات د ایران په ټینګار باندې ل ترکیه څخه عمان ته لیک ډول څه فکر کوي چې د امریکا د ماتي په معنا نه ده؟
امریکا فکر کوي چې زب په ایران باندې دمکیان ایران ته ورکم او غره فشبه و هم دا به وډار شي او دا به تسلیمی ورکی. خو ایران هم ځان کمزور و نه بلله خبرګون یې وښود او په مقابل کې ځوابونه ورکړل. نو امریکا هم پوه شو چې دام څوک دی او تر شام څوک ولاړ دی او د سره سره د سیمې هیوادونو حالات نورم خرابیږي. نو زه دلته خرابیږم مجبور شو چې وړاندیز د مذاکرات یې ومنله. بله خبره دا خوږیانی صاحب امریکا همیشه په کمزورو هیوادونو باندې بریدونه کوي مذاکرات ورسره نه مني. ګوري کله چې جانب مقابل قوی وی نو قوی غبرګونونه وخی بیا هغه د مذاکراتو وړاندیز منی یا وړاندیز دا کوي یا د هغه وړاندیز منی. لکه ونزویلا د مذاکراتو وړاندیز وکړه چون هغه کمزور و نو امریکا مذاکرات یې ونه منله. د تر څنګه د ایران باندې نظامی برید کول د سیمې هیوادونه راپاروي او دلته د سیمې هیوادونه آسیای میانه هیوادونه باید د ایران سره یو همغږی شي. خصوصا مسلمان هیوادونه دوی باید یو پیاوړی سیمه ییز ټیم جوړ کړي. کچرته نن ایران مات شونو آسیایي هیوادونه به همیشه د امریکا لخوانه غوخل کیږي زپل کیږي او امیش به دغه تاثیر لاندې وي.
کور مودان هغلی حمیدی هغلی نظامی ستاسو نظر له دغه مذاکراتو څخه څه دی؟ آیا فکر کوي چې امریکا کاملا ماته شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري د ایران اوسنۍ نظام به فلسطین یو نیمګړتیاوي بلري. اما حقیقت خبره ده چې ایران اوس مهال د اسلامي هوادونو په کتار کې یو له هغو هوادونو دی چې خورا ستر ځواک او طاقت لري. لکه څنګه چې پرستی کوم تاسو د ایران او د امریکا ترمنځ جنجالونه ولیدل، امریکا د پوځي غوښونو لارې دوی ډیره هڅه وکړه چې په ایران باندې فشار راوړي او دوی مجبور کړي تر څو دغه اټومي تاسیسات نور دغه لړۍ ودروي. خو ایران یوازې دا نه چې دوی ونه ډار شول، بلکې بیرته پیغام ورکړ چې موږ د هر ډول حالت سره د مقابلې لپاره آماده یو، چمتو یو. نو زما په نظر په بیخي عامه اصطلاح کې وایمه، پښتانه متل کوي چې اسمان چې څومره غوریږي هغومره نه ورېږي. نو امریکا هم ډېر ګواښونه وکړه، ډېره هڅه یې وکړله چې ایران مجبور کړي، ولې ایران دغه ګواښونه په ایران باندې هېڅ کوم اثر ونه کړ، چې هغه دی امریکا بالاخره مجبور شو چې بیرته خپله د مذاکرات وړاندیز وکړي او دغه دی مذاکرات روان دي.
کور مودان هغلی فیصل نظامی چې زوام مرا کړو سره د خبرونه په دې برخه کې یو لنډ دمه لرو، بیرته راګرځو. دوستان یو ځل بیا هم خرغلاس هنداره خبرونه اوري. شنواری صاحب، بیرته راځو تاسو چې د وروستیو مذاکراتو پایله به څه وي، که څه هم عمان، ایران او ترامپ د دې مذاکراتو خبرو اترو مثبت تایید کړی دی، خو د اتیمي لسیزې څخه د امریکا او ایران ترمنځ بیلابیل وختونو کې مذاکرات شوي، ستاسو په نظر د روانو مذاکراتو توپیر به له نورو مذاکراتو سره څه وي او بالاخره پایلې به څه شي؟
امریکا خو کوشش همدا دی په دې سیمه کې چې هغه ملکونه چې کوم ایټمي دغو ته لاسرسی ولري، نو هغه جوړ په دې خاطر نه کوي چې سبا د اسرائیلو لپاره کوم ګواښ پېښ نه شي. نو دا اوسنی هم چې ایران سره هم کوم کشوبایي دی، هم په دې خاطر دی چې د اسرائیلو په خاطر یې دی، یعنې د امریکا او د ایران خو تر منځ کې ډېر زیات لرې واټن کې دي سره، خو ډېر کوشش او دغه چې کوم د اسرائیلو لپاره کا، نو اسرائیلی په دې سیمه کې او امریکایانو یو خاص موره ده چې همدې خلیجي ملکونه او د پارې دغه کړي ده او غواړي چې دا اسرائیل په سیمه کې قوي او دا نور ملکونه کمزوري. اما دا اوس وخت کې هم دا یو ایران دی چې دا دار نگانه قوي ده د وسلو نه، دغه نه یوازینی سترګې چې سوځي هغه د ایرانیان نه سوځي، کنه نور په یو ملک باندې کم باز سترګو دغه تر نسو دي په دې چې په دې پوی دي اسرائیل او امریکا چې نور ملکونو سره داسې کم پیشرفته وسایل نشته، یوازینی وسایل چې دي هغه د ایران سره دي. نو په همدې دغه باندې غواړم چې ایران سره یو پیل ته ورسېږي چې هغه دغه چې اسرائیلو لپاره پیښېږي دغه راتلونکي کې مخنیوی او کلام مذاکرات هم همدې لپاره کا.
د نګرهار ولایت شرف خان مرستیل هغه لوی عبد الله شنواری د چې بس ترغلی او زموږ پوښتنه مو جواب کړي. کور مو ودان نظامی صاحب، کستا چې مخ ته هم همدا پوښتنه کېدم چې د اوسنۍ او مخکنۍ مذاکرات ترمنځ توپیر په څه کې ګوري؟
چې د روانو مذاکراتو او خوچ کو مذاکرات تر سره شوي توپیر ورسره دا دی چې اوس نو امریکا هم دې ته قانع شوی ده چې دوی نشي کولی د جګړې له لارې خپل هدف ته ورسیږي، ځکه نو ډیپلوماسۍ ته مخه وکړه او غواړي چې له دغه لارې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. همدارنګه ایران به هم خپلې غوښتنې لري، دوی نه غواړي چې مثال نور په هیواد کې ګډوډي رامنځته شي، او همدارنګه دغه کوم اقتصادي بندیزونه چې دي دوی به له دغه اقتصادي بندیزونو څخه هم ستړي شوي وي. نو زه فکر کوم چې دغه مذاکرات به مثبت پایله ولري او دغه دواړه لوري به له یو بل سره تفاهم ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه هغلی فیصل نظامی چې راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مو ودان. له خپل درې وړو میلمنو او استاذ لملکه نړۍ مننه کوم. دوستانو زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په ټولنیزو رسنیو کې موږ تعقیبولی شئ، ایران ریډیو پی اس موږ په ټولو رسنیو کې ادرسونه دي. تر بیا هم په لاس پارم رنمبل.